سلامونه ستړي مشه زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنې سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 22 افغان کډوال نیولی دي. دغه عملیات د یاربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي ماجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو ادباو د لیږد مرکزو ته استولی دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوو اعتراضونو د اوومې ورځې لپاره هم دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. مظاهرې چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوی وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلی دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکترلګه دوه بالستیک توغندي وتوغول. دغه توغندي له پلازمینې پیونګیونګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له برید څو ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې لکتر لګه 22 افغان کډوال د جمعې پورز د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولې دي. هلته میشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یوه احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ده. په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقیف پیښې زیاتې شوي. د دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر ترکي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 22 افغان کډوال نیولي دي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
په ترکیه کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړي. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمدزی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک سي اسناد نه لري، بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چې کی څوک اسنادونه لري باندې سي 2-3 ورځې په کم کې بدل کېم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسیدلې او پولیس نیولې او اوس مهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمیر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغه ته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشتمه به وطن ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو، بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 22 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو پیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیې د کډوالو ادارې له دې وړاندې د 13 دسمبر په 26مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې له 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 240,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپله ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د اخونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو اخونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه یې په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په همدې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل آن د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینې خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کومې پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي ته نه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هېڅ شی نه پاتې کېږي متقاعدینو ته. ډېر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کېږي. ولې دوه کاله چې جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقیدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقیدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقیدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهال ویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله یې خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غواړی استوسم ورزو د لنډی کوټل د سیمه د خلکو احتجاجي مظاهره ته چې هلته د دغه سیمه خلکو سوداګرو ترانسپورټرانو مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړی چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټول تړلې سره د لارې خلاص کړي او دوه اړخیز تجارت دی لسره فعال کړي. دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بې روزګاره شوي او د دې بهې پایلې راونوځي. تیر 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوي او لا هم د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ په مخ دغه لارې تړلې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربیره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دي جوړ شوي. په دې اکله د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال فرات شینواری له سیمې دغه رپورټ لري.
بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو پشتونوں کا معاشی قتل عام پشتونوں کا معاشی قتل عام
دا احتجاجی مظاهره په لنډ کوتل کې تر سره شو او په دې کې ځایي وګړو، سوداګرو، ترانسپورټرانو او کاستم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ. د احتجاجی مظاهرې ته د وینا په وخت د تورخم کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه چیرمن میراج الدین شینواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي.
کریڑی والا رہے کا ایجنٹ رہے کا ٹرانسپورٹر رہے کا امپورٹر رہے کہ دیر جڑا پریاد زدہ اس دو خوما نو دیر زیادہ افسوس خبر آ بارڈر نہ بغیر مونگ پہ علاقہ کے یو شائی بل نشتا رہے نہ فیکٹریش نہ رہے نہ عویز مکشتا رہے نہ نمار بل اغرو نشتا رہے بس یو بارڈر دے افسوس دے دری میں آشت وہ شوئے تین سو بارڈر مونگا باندی پتی باندی خلق بے روزگار شوئی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر زد آتے ہمیں چھے دیر تر خفائیو چنن پوری زد آتے ہمیں تو خپل عوامو سرا عوامونا دا پتاونه لگولا چه ما عوام کم پوزیشن گیری عوام چنگ دی سخیر چه بخلو کنونو تا خلق بے روزگار شی دیر عمل بڑیر غلط دوزی.
د مظاهره ته د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې له تیرو خواو شا دریو میاشتو راهیسې په تورخم باندې دوه اړخیز تجارت بندېدو له وجې د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوي.
څومره انتهایی تکلیف دی یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشته بې
بیماری پرازی ایمرجنسی پی خگی اخیر من با سو پوری دا خاموشی اختیارو دا دیر دا افسوس خبر دا زان کی غیرت پیدا کلی منگ اگا پختانیو چیز کسم منگا دشتگرد نیو امن پسند خالکیو منگ هر وقت دا حکمت سرشان بشان اولیاریو خونن اگا دا فیدرل حکمت ظالمانه پالیسی نن مونږ ټول خلک تباہ و برباد یو او اخر دا خبره ده چې کچاري گیٹ کولاو نشو کچاري گیٹ کولاو نشو دواړه طرفه زمونږ را روان لا عمل دادای چې دغه بای پاس کې بکینو در نه بلګو
په لنډ کوتل کې په دې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان پر ریاست باندې لګول شو تورونو ته لا حکومتي چارواکو څه ځواب نه دی ویلی، خو په تېر یو شمېر موقعو باندې دوی ویلي چې دوی لپاره تر ټولو زیات امنیت مهم دی. تیر کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په زو سرحدی پولو باندې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12 نیټه دواړو خواوو ته ټولې سرحدي پولې وتړل شوې او لا هم د تجارت عوامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې لړ کې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوها او بیا د ترکیه په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو په هغې کې د لارو په خلاصولو سره نه دي متفق شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټی ټی پی په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او لا هغې ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپله خاوره د کوم بل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي. او وسلواله ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره دې بدیلې لارې ولټوي، او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونه کا، خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ریکشاو په اړه یو رپورټ ته. په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي دوی د عاید یوازینۍ سرچینه له لاسه ورکړې. د ریکشا چلوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلوونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې د بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمې په موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلوونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي. ده وویل
کوم سر زما ټول پنګ هغه 15000 افغانۍ وی چې ما پرې داریک شو واخیستل دي پرته موږ نور پنګ نه لرو چې په بل څه پنګ ونه وکړو همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم لوی خواجه مې دی او لبل خوا زه یو کرایه کور کیم د دې ټول ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهیږو چې څه وکړو او چرته لاړ شو
یو بل رکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د لوړ زده کړو اسنادو لرلو سربیره نه دی توانېدلی کار ومومي او ورسوي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو رکشا پرې واخلي د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې رکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منه سي د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د رکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو
تمام ریکشاوارا بند کردن و بختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی است که
دوی طول ریکشاوی بنده کرده دی او بده مرغا یولوی استونز داده چه فعلا من خزینه طبقه دشپی تر اتو بجو پوری پسل و لارک انتظار بسی ذکر چه دوی دو کورتا دو ورلو لپاره دو ترانسپورت هیچ وسیله نشته نارینه هم کلومترونه پیاده مزل کوی ترسو اغازای تا ورسیگی چرته چې دوی خای د کورته درسیدو لپاره خالی موټر عمومي
د هرات ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د بیوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د رکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایل د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي دوویل
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظارو خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی وسایتو شمیر ډیر محدود او په دې سیمه کې خلک له ستونزو سره مخ وو
دا اوسیدونکو ټینګار کوي چې که څه هم د ریکشو زیاتوالی د ترافیکو ګڼې ګوڼې لامل سوای خو د ترافیکو ادارې باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړی وای هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تضمین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان نه رسوي دا یادونه ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضي راټولیدنه جوړ کړي خو د سیمه سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی ډزو له امله تیت سول د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده د کاري فرصتونو کمښت اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټو لمریزه برېښنا شبکه جوړه شوې دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات سدي نجیب الله الوخیل ته بغواک شو
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته ویل
ټول پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي دا به لوی هدف وي
د یاد سیمې مخاور او دینی عالمان هم سره لدې چې مرکز خرنې ته د برېښنا د اسانتیاو برابرول یو ښه ګام بولي، خو وایي باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هرې لرې او نږدې سیمې اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالقدوس اعظمي وویل:
موږ او تاسې به په 2 میګاواټه برق باندې بسنه نه کوو، په دغه ژبه نه درېږو، کوشش به کوو، تکلیف به کوو، زحمت به کوو، ټول ولایت ته به انشاءالله دغه کار کیږم او کوو به یې چې ټول ولایت موږ او تاسې ته برق ورسیږي. هغه اخیری ولسوالۍ لکه تروې، ووړ ممی، نعمت آباد، انشاءالله خدای تعالی مهربانه ده، تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته انشاءالله برق رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه دې هیواد ته د غځېدلې وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلیږي. د یادې ادارې مشر قاري فتح محمد ذاکر وویل:
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو، ټول برآورد و هر څه ورته لیږل سوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریزې برېښنا د دې پروژې پلي کېدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټور بولي. د ولایت مرستیال مولوي عبدالسلام سعادت وویل:
دا واقعا د شرنې د ښار دپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. دلته خلکو د برېښنا په واسطه کار کولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل هغه واړه واړه ماشینونه چلولی شي، خار ورسره ښایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سهولت راځي، خلکو دپاره به یو لویه زمینه د ترقی به ورسره برابر شي.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیالي هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخش حافظي سره کړیم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې له یو پخواني مسؤول سره
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر وه، تا د یو پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و، یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول 2 کالو کې د صفر وه، تر صفر څخه هم لاندې و. بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي، اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنې اشباه شوي اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساحاتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر موږ چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسیږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې، کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوار یم، زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره
وایي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او مدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانون ګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فریلچ ټول جوړ غوښتم بیاست شراو لاسته ولسم ټولګي و ولسم واسطه دا زوم نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موجه تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتلکو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دې په باره کې معلومات راکوي، د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دي چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دا کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوکو. زموږ راستاسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وای او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوی وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې وجود چې دی نرم او پوست دی او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او هغه کوم دی اطراح هم د منتل د لاسه کی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنې کوم ژوند دی موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دي چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یعنې دا ټول چې غړي هم پدې کې وجود لري او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی دولونه چې د دوغ څخه یو ډول چې صدف دي د هغه کم بهرنۍ جوړښت دي هغه سکلیټي دوی چې د صدف په واسطه پوښل شوی دي د کم حیوانات چې د صدف چې خپل سکلیټي دنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي ورپسې راځو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کال چې نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او د چې دی د دوی په د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې راځو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي راځو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پوسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي دا زو د پسته بدن او اهمیت وايي پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي د ډیر عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلې چې د چې ملغله له جوړې دغه ملغله چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول وسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسوونکي دي، یعنی ژوندي موجودات دغه کې زیان رسوي، لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کړي را بند لرونکي چینجان چې دي د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنې د دې څخه معلومېږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه، ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټولو چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي. او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دی، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو چې د اوس مخنیوي کوي، نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی. او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه وشریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینه رسېږي، او بېرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سرته رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی، دوی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس scheme. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، چې دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیم یې بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکښې کې وجود لري، چې هغه د نس په برخه کې دواری وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور رو کارون د پاره وسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاص شوی اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغه فایلمو او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو اوسه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي. کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ له لارې کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مو سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصېږي، او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهېږي. په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدن ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویم پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي. هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مې هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریم اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست. دولسم ټولګي و یولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون. په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. همدارنګه د نیورون ډولونه او د دوی کوم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دوی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې موږ په تېر لوست کې عضلاتو پیژندله او کله موږ وویل چې عضلات چې دي هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي. خپل نیورون څه شي څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دې سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجري جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل سوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دې جوړښت که چیرې موږ متوجه شو، دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسون نونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل سوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی ډنډرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار،
فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دې په مقابل کې د دې عکس العمل ښکاره کوي. هیڅ نه 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 چې د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دچکم محرک راځي د عکس العمل لامل کېږي هغه په دې پاسه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندای سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیاو کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چیکي، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چیکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیچ دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی دوی ترمنځ قرار لري، دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دي ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مثل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مصر راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سرته رسولو لپاره د بدن مجبور کولی کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چیکیش تولیدېږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسي. په هر اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پوښتنه ده سایناپس ته څه ویل کېږي واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
چه دنیا فسزم لخانه قمر اپه شوق لیلا فسزم مکرب کما دغگو من چی په دنیا فسزم لخانه قمر اپه شوق لیلا فسزم چیزی اشراق در کمیه غشال اتوا نیوم غچی بر زیتا با هر جا فسزم لخانه قمر دنیا